السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیس ته او دا یو داسي پروگرام دی چې پکې زموږ مخوب دیدون کې نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا ګورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپې خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیو وی راپور ګوره د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوي چرته چې د مخکنه وچې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده خو نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیات شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخت ګرمۍ کې د کار په وخت او بو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې
د غنیو پریکون کې څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ ستومانه د وګد واټن د منډي د نیمایي په څیر ده شرکاله وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دی وی په چټکې زیاتیدونکې ناروغي لامل روختونونو ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس دوله زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پینځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغي اصلي لاملونه دی وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورز شاده زلمیتوب جوان په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغي مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغي لوجي مړ شوی دی
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبا او کانګي کول ورسره ملو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کولو کار پرېږدي اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمولو پر درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګل استنه غړي د پښتورګو د ناروغي لامل مړ شوی دی
کله چې نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی دلته په السوډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
پلومړي سر کې د بوټو د ناروغي زړه درملو پاره داسې فکر کېده چې دای لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوی حالت یې داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نو موړې په فکر یو بل وجه به هم بي د اوبو ډې کم څخه دی
دلته ګرمي ډېره ده ډېر زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبو وچی موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د ناروغي د منځته راتک سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کېږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي، او دا چې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سوای چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به دغه کارګران چیرته ځي.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په توامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت یو خندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي وهڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په سرلیا کې جوړ شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو دا غاله بل ډول موادو څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخستای شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی، چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ دا فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه شپریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نوې فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې تیرون کې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دي، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه چول کیږي، ځکه چې په دې سند کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باستون په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجې مړه شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچه صحراګانې وي. د غسیمو ته د 150 کیلومتره لری نه په پایپونو کې اوبر اوستلی شوی، او سره د دې د کورونو غندا اوبو د پاکولو وروسته د باغونو ته ورکول کیږي. د صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي او یو ویډیو وی راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپږ سو ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه و. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلتا کرل ممکن ده، ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کال پخوا دا سینو چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو ک موږ غواړو په مخ لاړ سو او ود وکړو، نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبکاروي چې صفا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای شي. د دیرس مللری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېدا؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوب نه دی. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر تنظیم لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبا د ریورس اوسموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستوي کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبو
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبا پاک کړي، کم چې با په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سی و ترغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سم کې موسمی بدلون غواش دومره لوی دی کچیر موږ د غوانیانو سره په ګډه کار ونه کړ، نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزه خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزه ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا تنظیم ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غذا په ساحل د 15 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موږ په یو کښته کې یو، یا خو به موږ په ګډه د کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرک سي.
د وس لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبا تولید کړي.
د مثال په توګه ک فلسطین استعمالي یا خرابې وبد اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو بو معیار 40 سلنه لوړ کولای سي. دا ډېرې وبدي خدای دانه کوي.
د فلسطین د بو خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوی. په خاصه توګه د اسرائیل له خوا د غزا په پټي سي یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلی اوالای ورکړي.
کله چې تاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه تر رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2030 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنې مرستې چمتو کولو ته وهڅولې.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغه له سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوي. دغه ماشومان اوس لس میله لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړی. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو وی راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوي خوندزی ته د ورتګ لپاره لس مایله سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمې ابتدایي خوندزی دی چې اوس یو خالی ودانۍ ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندزی و، د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوه خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. ټایمبر
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران و، په روحي لحاظ هم ګران کار و او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنسن له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرینا په ابتدایي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوي.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر دې بریده رسېدلې.
ویلکنسن او نور وایي کله چې ایرینا ښوونځی وتړل شو، د ښار زړه له منځه ولاړ او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شوه. اډمیر وایي چې ښوونځی چې ځوانان راجلبوي، د هغه نه په غیر یو د هڅو د ختمېدو بهیر پیل شوی.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغوی اوس نور ښارونه کتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کېږي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د ښار په ابتدایي ښوونځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نورو زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په ښوونځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د ښوونځي رئیس وارموت وایي د ښوونځیو تړل آسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامۍ سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کومه فرموله وجې هغه وایي چې موږ بل خواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغوی ته وکړی سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپلو تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیارې شوي ښوونځي راښکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا ښه کار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په صنفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ پر حساب بیلانس وساتو.
او هغه دا هم وویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانه لاډیا جانسن او کلی کلی واچ اوس د سپرینګ گرین په ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرختیا تاسو له دې مخکې داسې څه نه درلوده؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یوه بله دوره وه او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شوه. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پورې او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خونځي وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر ودوای کته هم د خونځي داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبایي وي، خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه ده هر لار ده.
تاسو غواړئ چې تر سهاده چې ممکن وي روشانه پاتې سينو، کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وي چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي، نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه دا هم وایي د کلیوالو سیمو خوندزي لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال سوی، بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب سوي. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو دې میاشت په پیل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپلو زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکۍ سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د ارینا د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکی جوړ کړي. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و، نو هغه به د ارینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسي.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه دی چې هدف یې دغه ویران ودانۍ ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شان د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو، نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري، خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهوره ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی، چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته. خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنا وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطه د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصيل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا به خیا حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي چې ور سره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوی ده، خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع سوی ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایسټر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاوی ویل کیږي. دلته په مشکله 6000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو لسو قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ پر ساحل راجمه کیږي. دا داسې لکه چې څوک درته په سر توپک شیږدي او درته وایي چې تاسو به دا هر څه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوجده مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایسټ جزیرا د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لا خوارن راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتیږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډیره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتیږي، خو نوی چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گھر وي.
د شیشې؟
وو، دا ډیر نازک دی او کله چې دلته ډیری گاډی راسی نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتیږي. او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر گاډی او ډیره خزله.
او ډیر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتیږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې موږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی چیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم غټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسي سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کنونه کارول شوی دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوی دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکي میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندې ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبر درل پکار دی. د دې جزیره خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپان نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوي او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا کډرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټوئیټر یا انستګرام دلاري وګورئ نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ voadivanews.com. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، دل ویلا پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. در برنامه روایت امروز ای ساعت در رابطه با مسابقات جام جهانی کرکت سال 2023 صحبت میکنیم. امریکا هم که شما در جریان هستین، شورای بین المللی کرکت فهرست رقابت ها، نام های استادیوم ها و تاریخ های مسابقات جام جهانی بازی های 50 اوور کرکت سال 2023 که امسال از سال میلادی است را اعلام کرد. به شمول افغانستان به اساس این گزارش 10 تیم برتر و میزبانی هند با هم رقابت میکنند. در برنامه امشب دو همکار عزیز، آقای محمد هاشم حبیب زاده و آقای محمد جعفر هاند با خود داریم که در برنامه با ما خواهند بود و در رابطه با این برنامه صحبت میکنند. خب تا وقتی که این دو مهمان محترم حاضر بکنیم، با هم نگاه مندازیم به رقابت های این مسابقات کرکت. نخستین رقابت افغانستان به اساس گزارش ها در جام به تاریخ 7 مای اکتبر با بنگلادش خواهد بود و سپس به تاریخ 11 و 14 اکتبر به ترتیب با هند و انگلستان رقابت خواهد کردند. رقابت چهارم تیم ملی کرکت افغانستان با تاریخ 18 اکتبر با نیوزیلند و با تاریخ 23 اکتبر با پاکستان خواهد بود. رقابت میان افغانستان و پاکستان در استادیوم شهر چنای هند برگزار میشن. فکر میکنم که آقای هاند روی خط داریم و منتظر میشیم که پرودوسر برنامه آقای حبیب زاده را هم با ما روی خط بگیرد. جناب آقای هاند، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را دارین؟
سلام آقای عزیزی به شما و بینندگان عزیز. من هم سلام میفرستم و این گذشته را تبریک میگم به شما.
تشکر به شما هم و به تمام شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا. امریکا هم که در مقدمه کوتاه عرض کردم، خب شورای بین المللی کرکت حدود 5 روز پیش نام استادیوم ها، رقابت ها و تیم های برتر اعلان کردن که این بازی ها با کدام وقت شروع میشه و نخستین بازی افغانستان چه وقت است؟ بفرمایید.
تشکر آصفی سر محترم. جام جهانی کرکت البته ای بازی های یک روزه گفته هم میشه و بازی های 50 اوره هم گفته میشه، قرار است در هند در ماه اکتبر امسال آغاز شود. در مجموع 2 کشور در این جام جهانی شرکت میکنند که البته افغانستان هم یکی از شرکت کنندگان هستند و بازی ها در میدان های و در شهرهای مختلف هندوستان صورت میگیره.
خب یعنی امسال هند میزبان بازی های کرکت است، درست؟
دقیقاً بله. امسال هند میزبان بازی های کرکت است و پیش از این که به جزئیات بپردازم، به جزئیات مسابقات میخوام که معلومات یا پس منظر هم در این مورد
بفرمایید
کرکت اصلا بگم. راوند مقدماتی این بازی ها تقریبا 2 سال قبل آغاز شد. کشورهای درجه اول شورای کرکت جهان و کشورهای درجه دوم شورای کرکت جهان و کشورهای درجه سوم کرکت جهان که 10 تیم میشه، اینا با همدیگر به اساس امو اسکیجولی که شورای کرکت جهان ترتیب داده بود با مو اساس با همدیگر بازی ها انجام دادن. البته در قاره‌های مختلف در آسیا، در اروپا، در افریقا و در امریکا، قاره‌هایی که کرکت میشه در اون کشورها با هم بازی کرده و نهایتاً پروسی اولش طوری بود که بین همی تیم‌ها که در حدود 30-25 تیم‌ها بوده بازی میکنن، 8 بهترینش مستقیماً به جام جهانی 2023 راه میابه. افغانستان خوشبختانه در 8 بهترین آمد و افغانستان مستقیماً به جام جهانی راه یافت و در اونجا بازی میکنه و قرار است که دو کشور در این جام جهانی بازی کنه. بنابراین دو تیم دیگه که میایه او از بازی های مقدماتی که به اصطلاح انگلیسی کوالیفاینگ راوند گفته میشه از او میایه که او مرحله 12 تیم بازی میکنن. فعلا در زیمبابوه امو بازی انجام داره و خبر نو اینمیادی که من با شما صحبت میکنم امین است که سریلانکا که چند بار قهرمان کرکت در جهان بوده او هم در این مرحله دویم بوده و امروز مسابقه مهم خود برد و اولین کشور شد بین 12 کشور که به جام جهانی راه یافت و قرار است که از 11 تیم دیگه یک تیم دیگه هم راه پیدا کنه و به جام جهانی بره که مجموعه تیم ها که دو تیم در نظر گرفته شده او تکمیل شوه و باز در ماه اکتبر بازی های جام جهانی.
خب افغانستان ای بار اول نیست که به مسابقات جام جهانی راه پیدا میکنه، درست؟
افغانستان؟
بله.
نه افغانستان یک چیز بازم اگر در معلومات بیشتر میتم در کرکت ما سینه و کرکت داریم که بازی تست است که 5 روز است که دو افغانستان بسیار به عقب است. یکی بازی های 20 اور است که تقریبا 3 ساعت طول میگیره و یکی هم بازی های یک روزه یا 5 اور است. افغانستان بار سوم است که در جام جهانی بازی های 20 اوره شرکت میکنه که بار سومش اینمی است که در هند انجام میشه. البته در 2019 در انگلند بوده، در انگلستان بوده که افغانستان دو هم شرکت کرده بوده و در 2014 در استرالیا بوده که افغانستان در اون هم شرکت کرده.
تشکر آقای هاند از معلومات شما. خوشبختانه آقای حبیب زاده را هم روی خط داریم، همکار ما. آقای حبیب زاده سلام به شما، خوش آمدید. خدا کنه روزای عید به خوشی سپری کرده باشین.
زنده سلامت باشین آقای یوسفی، سلام به شما، سلام به همکار ما جعفر هان و همچنان به شنونده عزیز ما که اینکنون صدای ما را میشنوند.
بله، من در 5 دقیقه اول آقای هان در رابطه به می مسابقات جام جهانی کرکت سال 2023 که در هند برگزار میشن ولی ما دادن راجع به تیما که چگونه راه یافتن، من میخواستم در آغاز از شما یک بررسی در رابطه به وضعیت تیم افغانستان اگر بکنین. برزی که افغانستان در مسابقات قبلی خود بالاخره موفقانه تانست که در دور مسابقات راه پیدا کنه. بله
بله آسفی صاحب، قبل از آغاز بازی های راهیابی یک لیگ دیگه بود به نام سوپر لیگ که در 8 تیمی که 8 تیم برتر سوپر لیگ البته به گونه مستقیم به با جام جهانی بازی های 5 اوره که در هند برگزار میشه و قرار است به تاریخ 5 اکتبر آغاز شود.
بله.
اشتراک کرد و خوشبختانه در مجموع بازی های بسیار کم را انجام داد ولی در تناسب با سایر تیم ها ولی با وجود از این هم امتیازات خوبی را به دست آورد، پیروزی های خوبی داشت و در نهایت تیم افغانستان تانست که یکی از 8 بهترین و برتر تیم های برتر باشه که در جام جهانی سال 2023 هند راه پیدا بکنه. البته تیم های بسیار قدرتمند مانند تیم وست اندیز، سریلانکا، این تیم هایی بودن که البته اگر یک کم به گذشته ببینیم تیم سریلانکا قهرمان بازی های 20 اوره است ولی نتانسته بود که در جام جهانی از طریق لیگ برتر راه پیدا بکنه یا سوپر لیگ راه پیدا بکنه. اونا مجبور شدن که از طریق بازی های رقابتی راهیابی به جام جهانی و بازی بپردازن تا دو تیم دیگه که یعنی در این ورلد کپ یا در این جام جهانی 10 تیم با هم رقابت میکنن، 8 تیم از سوپر لیگ مستقیما راه پیدا کرده و دو تیم دیگر از طریق از این رقابت هایی که همین کنون هم جریان داره.
بازی های رقابتی است. بله
بله راه پیدا میکنن به جام جهانی. دیگر نظر به دستاوردهای تیم افغانستان اگر ببینیم در سوپر لیگ و همچنان چند قبل با تیم سریلانکا افغانستان بازی‌های پنج‌آور انجام داد و در بازی نخست بسیار خوب درخشید و برنده هم شد، گرچه دو بازی دیگر باخت، اما به اصطلاح عام یک نشان از خود بر جا گذاشت که افغانستان در این جام جهانی یکی از تیم‌هایی نیست که فقط اشتراک میکنه،
بلکه چانس بردن داره، ولی
چانس بردن داره و شاید یک مسابقه یا چندین مسابقه را ببره، شاید به دور بعدی را پیدا شوه و راه پیدا بکنه. دیگر و تیم های منطقه خصوصا تیم های آسیایی هم افغانستان جدی میگیرن.
بله بله فعلا. دیگه خب آقای هن، نظر شما اظهارات آقای عبیدزاده را شنیدین. خان شما چی فکر میکنین که تیم افغانستان این بار چقدر آمادگی داره و در رابطه با گذشته که مسابقه را انجام داده چقدر امیدواری هست که بتانه به یک مثلا احیانا جام به دست بگیره؟
آتیتی صاحب، در فوتبال میشه که ما بسیار نسبتاً به کرکت یک اکسپکتیشن داشته باشیم و یک نظر بدیم. مثلا اگر ما بگیم که اگر ارجنتین با فرق با هندوستان در فوتبال بازی کنه، ما میفهمیم که ارجنتین قویه.
بله بله.
و اگر مثلا ما بگیم که افغانستان با برازیل بازی میکنه، ما میفهمیم که برازیل بیشتر و بیشتر از افغانستان قوی تر است. مگر در کرکت مشکلی است که کرکت بسیار یک بازی استراتژیک پنداشته میشه و یک بازی است که به نفع یک تیم روان میباشه در لحظه آخر یک دفعه میروخ بازی بدل میشه. اینمی امروز ما مسابقه انگلستان و استرالیا بوده بنام آشی است که بسیار یک بازی بسیار رقابتی است بین دو کشور، به طرف روان بود که اما حد میذارم که بسیار به طرف روان است که انگلستان با سادگی میبره، مگر یک بازیکنش که از میدان اخراج شد بیکم رو خوب بازی بدل شد و در نهایت نتیجه معکوس آمد. در کرکت بسیار اگر سخت‌تر و مشکل‌تر است، مگر اگر شما به سابقه بازی افغانستان نظر بیاندازین و با تیمایی که افغانستان مواجه است گفته میتونیم که شاید مثلا به صفت یک کسی که من بازی افغانستان را تعقیب میکنم، کرکت را تعقیب میکنم، من میتونم گفته که شاید افغانستان بنگلادش را شکست بده، شاید افغانستان سریلانکا را شکست بده، شاید افغانستان با پاکستان خوب بازی کنه، شاید افغانستان زیمبابوی را اگر زیمبابوی به جام جهانی بیاید که قرار است چانس زیاد است بیاید او را شکست بده. مگر من گفته میتونم که شاید استرالیا را شکست داده نتانه، هندوستان نتانه، انگلستان نتانه، افریقای جنوبی را نتانه، مگر همطوری که گفتم کرکت بازی است که یک دفعه رخ بازی بدل میشه.
بله.
خب همطوری که عبدالله صاحب گفت که افغانستان در حال قرار داره که همیشه بازی کنش هم میگه، کپتانش هم گفته که ما در جام جهانی فقط به خاطر ازی شرکت نمی کنیم که ما خوشحال هستیم ما شرکت می کنیم، بلکه ما استعداد ازی را داریم که هم بازی خوب کنیم و هم بازی را ببریم و هم با دنیا نشان بدیم که ما با استعداد و با اهلیت و ظرفیتی که داریم به جام جهانی آمدیم.
البته
یک چیز دیگر فقط یک تذکر میدادم که فعلا که ما صحبت میکنیم تیم افغانستان در بنگلادش است و قرار است با بنگلادش 3 بازی یک روزه را انجام بده و 2 بازی اوره را انجام بده که این یک بسیار یک تمرین خوب به جام جهانی برای افغانستان خوانده میشه، چون بازی های جام جهانی هم در هندوستان است که میدان های آسیا یا آسیایی خوانده میشه و بنگلادش هم در آسیا است و میدان هایش مشابه با میدان های هندوستان است. در مجموع گفته میتونیم که افغانستان نسبت به 2019 در جام جهانی که در هندوستان صورت گرفت که بازی کرد که متاسفانه یک بازی را هم نبود، افغانستان 9 بازی را انجام داد و یگانه کشوری بود که در 2019 یک بازی را هم نبود و بدون کدام برد از جام جهانی خداحافظی کرد. نسبت به او جام جهانی دی جام جهانی توقعات میره که افغانستان بین 1-3 بازی را ببرد.
بله تشکر از شما آقای حبیب‌زاده. فعلا آقای هان گفتن که در بنگلادش در مسابقات جام جهانی فقط یک بار با تیم مقابل بازی میکنن و چند بار بازی نمیشه مثل که در دوره در فوتبال در مرحله ناک‌اوت است.
بله بله، کاملا درست فرمودین آقای آصفی. رفت و برگشت نداره، جام جهانی طور تورنمنتش آماده شده که هر تیم با تیم دیگر فقط یک رقابت انجام میده.
بله،
افغانستان فرصت خوبه که داره، امی تمرین هاییست که آقای هان برش اشاره کرد که اگر افغانستان بتانه در این تمرینات حداقل در دو بازی پنج اوور بنگلادش شکست بده، روحیه بسیار قوی پیدا میکنه، خصوصا در بازی نخست که در جام جهانی افغانستان در مقابل بنگلادش قرار میگیره.
بله،
و اگر افغانستان در بازی نخست در جام جهانی برنده میشه، پس یک روحیه افغانستان بسیار بلند میبره، روحیه تمام بازیکن ها رو بسیار بلند میبره و اونا شاید بتانند در رقابت های بعدی، با وجود از اینکه یک واقعیت است که افغانستان با تیم های مثل انگلند و استرالیا و نیوزلند و هند و پاکستان، هند پاکستان بر صورت هند شاید به اون نحوه که با دیگر تیم ها بازی میکنه بازی کردن نتانند، چون اونا از تجربه بیشتر بخوردار هستند، بازیکن های بسیار خوبتر دارن و البته فرصت بیشتر دارن نسبت به بازیکنان افغانستان که تمرین بکنن، رقابت ها با دیگر مملکت ها رقابت بگیرن، رقابت های دوستانه انجام بدن. همیشه کرکت یک بازی است که مانند سایر ورزش ها، هر قدر که بازیکنان تمرین میکنن، هر قدر که رقابت های بین المللی انجام میدن، به همو اندازه تجربه کسب میکنن و به همو اندازه همو استعدادشان رشد میکنه. یعنی به این معنی نیست که یک نفر بگه که نه من مثلا یک پهلوان باشم، بگه من قوی هستم و زور کس سر من نمیرسه. نه خیر، نه، اگر بهترین بازیکن هم باشه، اگر یک ماه یک و نیم ماه دو ماه تمرین نکنه، بعد از اون بازی را انجام دادن نمیتونه. من یک چیز دیگر هم میخواستم اشاره کنم که آخر هم اشاره کرد در میدان های کرکت یا می پچ کرکت که روش بازی میشه، که گفتم که پچا آسیایی است، برای شنونده ما شاید سوال پیدا شود که خب در رقابت است دیگه، در این گفتن همیشه که میدان بنگلادش است، میدان هند است، یا این میدان پاکستان است، یا این میدان استرالیا است، خب کلش یک میدان است، بازی میکنن دیگه، چی تفاوتی داره؟
بله،
باید بگویم که تفاوت بسیار عمده داره.
بله آقای بله عبیزاده، آیا رقم ای برد باخت ها یا میزان برد که در این مسابقات می داشته باشند چقدر تاثیرگذار است در رده بندی که بعداً در مورد هر تیم صورت می گیرم؟
کاملا تاثیرگذار است. رقابت ها همش رقابت های مسلکی است، رقابت های دوستانه نیست، رقابت های به اصطلاح انگلیسی آفیشال است و تمامش ثبت میشه، تمامش در رکورد هر تیم میرسه. ما میخواستم اون جمله خود از تکمیل کنم
بفرمایید
که پچ ها یا میدان های آسیایی که است نسبت به میدان های مثلا استرالیایی را اگر قبلش مقایسه بخوایم بکنیم کاملا متفاوت است. در پچ های آسیایی بیشتر اون تعداد بالرهایی که آهسته بال میکنن یا سپن بال میکنن اونا خوبتر میتونن که بدرخشن، خوبتر وکت بگیرن، با آسانی وکت بگیرن و بسمنا رو با مشکل مواجه بسازن. اما خاک استرالیا کرد که چایی که از خاک استرالیا ساخته شده اون قسمی که در اوجه با سپنران نمیشنن، در اوجه باید بالرهای تیز بال بکنن. اگر شما یک بالر سلور یک بالر آهستر یا سپنر در استرالیا ببرین، شاید بهترین بالر دنیا که فعلا راشد خان است که عضو تیم ملی افغانستان است، شاید در اونجا او رقم نشه قسمی که در مسابقات در کشورهای آسیایی میچلند. و یک موضوع رو برسن بگویم که یکی از رقابت های تیم افغانستان که به تاریخ 23 اکتوبر است با تیم پاکستان در جام جهانی در یکی از میدان های هند است، در شهر چنای هند، چه از اون طور استفاده شده که همیشه بالرهای سلو یا بالرهای سپن بالرها خوب دو بازی کرده میتونن، خوب درخشیده میتونن و شاید یکی از عوامل باشه که تیم ملی پاکستان و بورد کرکت پاکستان از شورای بین المللی کرکت تقاضا کرده بود که این رقابت تغییر بتن در یک جای دیگه ببرن، به خاطر که تیم پاکستان میفهمد که افغانستان بالرهای سلو بسیار خوب داره، مثل راشد خان، مثل مجیب الرحمن، مثل قیس و دیگه بالرهای سلو افغانستان کرد. به او خاطر پاکستان میخواست که رقابت از این استیدیوم به استیدیوم دیگه انتقال بدن که حداقل ابو پچ بازی متفاوت باشه و کنار افغانستان نتانه به شکلی که چقدر که استعداد دارن در اوجه از خود نشان بدن. ولی خوشبختانه که پیشنهاد پاکستان رد شد و افغانستان در مقابل پاکستان در همو پچه که برای بالارای سلو بسیار خوب است بازی خواهد کرد.
فوق العاده تشکر از معلومات شما هر دو. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده، آیا مسابقه های بعدی افغانستان هم مشخص شده آقای هاند؟
پیش از این که من همین سوالتان جواب بدم در مورد درجه بندی، فقط علیزاده صاحب وضاحت داد جام جهانی که انجام میشه، جام جهانی که خلاص شد، قهرمان تیم درجه دویم سیم از اونجا درجه بندی نو تعیین میشه. هر کس که بازی را برده بود جات و هر کس که در هر مقام بوده در جام جهانی امو و مترتیب درجه بندی شورای کرکت جهان حساب میشه. و بازی های افغانستان است که جالشه که شما پرسان کردین، بله بازی های افغانستان است که جالش مشخص شده. بازی اولش در اکتوبر این سال در جام جهانی، بازی دومش در 11 اکتوبر است، بازی سومش در 14، بازی متو به ترتیب 18 28 30 بازی دیگه در 3 نوامبر و بازی دیگه در 7 نوامبر و بازی آخرش که با آفریقای جنوبی است در شهر احمد آباد هندوستان، او در تاریخ 2 نوامبر است در 2023 در هندوستان.
تشکر آقای هاند. آقای حبیب‌زاده فقط یک دقیقه دیگه وقت داریم، چی فکر میکنین، چقدر امیدوار کننده است ای بار حضور افغانستان در جام جهانی کرکت؟
بله جعفر هاند یک موضوع را گفت که بازی آخرش، امیدوار هستم که بازی آخرش آن نباشه و در این جام جهانی پیش برن، به خاطر که افغانستان با تیم های مثل بنگلادش، تیم پاکستان، تیم دو تیم دیگه که راه پیدا میکنن که شاید زیمبابوی باشه و سریلانکا باشه، در مقابل از اونها امکان داره بسیار خوب بدرخشه و اونها را حتی شکست هم بده و تیم آفریقای جنوبی را ممکن افغانستان فرصت از این داره که شکست بده. امیدوار هستم که با این رقابت هایی که افغانستان داره با این تیم ها که حداقل طوره و معلوم میشه که افغانستان دست بلند داره در مقابل از اینا
ماله.
و یا همردیف شانت مسابقه بیشتر داشته باشه و بعد امره بعدی پر راه پیدا بکنه.
تشکر.
و دستاوردهای خوبتر داشته باشن.
از هر دو همکار عزیز ما آقای محمد جعفرخان، آقای محمد هاشم حبیب‌زاده جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و معلومات و تحلیل‌های خود در رابطه ارائه کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم آرزومند هستیم. در دقایق آخر تشکر. توجه کنین به خبرهای ساعت. شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. توجه کنین به خبرهای این ساعت. بدنبال انتقاد چهره‌های سیاسی افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر طالبان برده آمریکا می بودند تحت تعزیرات قرار نمی گرفتند. آقای بایدن بر روز جمعه در پاسخ به سوالی که آیا اشتباهات و ناکامی های خود را در خصوص خروج از افغانستان میپذیرد گفت که او قبلا گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنان از طالبان کمک میگیرند که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است. این نظرات آقای بایدن واکنش های متفاوت را بدنبال داشت. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک توییت نگاشته است که سخنان بایدن تایید موارد است که سالهاست افغانستان با ارائه ثبوت منطقی و گاهی هم مستند آن را بیان کرده است. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی نظام جمهوری پیشین هم در توییترش حرفهای آقای بایدن را جالب خوانده و نوشته است که او طالبان را به عنوان تامین کننده منافع ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه تروریسم در منطقه معرفی کرده که به گفته آقای نبیل همان گونه که گروه شبه نظامی واگنر برای منافع روسیه می جنگد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نوشته است که این اظهارات پابندی به تعهدات اعلام شده حکومت آنان را ثابت می سازد. سازمان عفو بین الملل در یک پیام تازه هشدار داده که افغانستان جایی که زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف آزار و اذیت قرار می گیرند، مبارزه علیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می شنوید.
با گفته سازمان عفو بین المللی، زنان و دختران افغان که در دام حکومت ظالم طالبان گرفتار شده اند از همه حقوق و آزادی های ابتداییشان محروم هستند. در این پیام تاکید شده که طالبان به زنان افغان اجازه حضور در فضای اجتماعی و سیاسی را نمی دهند. صدای آنها را خاموش کرده، امیدها و آرزوهای آنها را از بین برده اند. سازمان بین المللی بار دیگر به معلومات دختران و زنان افغان از امکانات آموزشی، کار و پیشرفت مسلکی و محدودیت بر تردد آنها اشاره کرده، گفته که طالبان در برابر هر گونه نقض این محدودیت ها و ممانعت ها با خشونت و وحشیگری پاسخ می دهند.
ادامه خبرها. برنامه جهانی غذا با اشاره به سومین سال خشکسالی در افغانستان و هجوم ملخ‌ها بر گندمزارهای ولایت شمالی افغانستان میگوید که احتمالاً این کشور با کمبود گندم مواجه شود. این اداره ملل متحد در آخرین گزارش خود گفته است که هرچند پیش بینی می شود تولید گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بهبود یابد، اما ولایات غربی احتمالاً همچنان برداشت کمتری از حد میانگین را تجربه می کنند. در گزارش گفته شده است که هجوم مداوم ملخ در شمال افغانستان یک چهارم از برداشت گندم امسال را تهدید میکند. مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار میگویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شده و تداوی شده اند. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، از جمله این افراد دو تن آنان نیز جانهایشان را از دست داده اند. روزهای عید در سایر ولایت افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبوده است. روز اول عید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند حمید 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. علت این رویدادها تیزرانی، بی‌احتیاطی و خرابی سرک ها خوانده شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در حالی که فرانسه شاهد پنجمین شب نارامی ناشی از کشته شدن یک نوجوان توسط پلیس بود، معترضان جوان تا اوایل روز یک شنبه با پلیس درگیر شده و خانه یک شاروال را با موتر با آتش کشیده هدف قرار دادند، اما به نظر می رسد خشونت در مقایسه با شبهای گذشته کاهش یافته است. پلیس تا اوایل روز یک شنبه 719 نفر را در سراسر کشور پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی به هدف سرکوب بدترین دگرگونی اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر دستگیر کرده است. این بحران آزمون جدید را در برابر رهبری ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ایجاد کرده است که نشان دهنده نارضایتی عمیق مردم در نواحی با درآمد اندک به دلیل تبعیض و کمبود فرصت‌های کاری می باشد. وزارت دفاع اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که خرید سومین جت جنگی F-35 مجهز به فرار از رادار را در جمله قرارداد به ارزش 3 میلیارد دلار تایید کرده است. این وزارت اعلام کرد که 25 طیاره اضافی تولید شده توسط شرکت لاکید مارتین تعداد جت‌های جنگی F-35 را در نیروی هوایی اسرائیل به 75 بال می‌رساند و گفته است که این قرارداد از طریق بسته کمک‌های دفاعی که اسرائیل از ایالات متحده دریافت می‌کند تأمین می‌شود. و پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا گفته است که فراموش نمی شود که آرمان پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یکی از بهانه هایی بود که باعث واکنش روسیه شد و بعد تهاجم غیر موجهی مسکو بر این کشور انجامید. سانچز روز شنبه اول جولای هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت که احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود و هیچ کسی به اندازه اوکراین لیاقت آن را ندارد. صدر اعظم اسپانیا همچنان گفت که میداند که این یک روند آسان نیست، به ویژه با جنگی که ادامه دارد و آن هم عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات، اصلاحات و فداکاری است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان عزیزی بود داشته‌های برنامه روایت امروز که در اینجا به پایان رسید. برنامه بعدی ماست تا سحر. صدای شماست که با میزبانی احد عزیزاده و زیبا خادم پیشکش میشه. می تا آخر برنامه با ما باشید.